چې کسبا سره مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي دوه پښتنو به ملامت نه دوه منظور پښتون چې څه علي زره کړی ده د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي موږ ته ستونزه پیدا کړې ده نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي او که بیا هم در تکرارم که نو غوالی پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نکړي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي
وختی رسے پختانا جرگہ بہ کامیاب شی کنسو پولیس تم اشارہ اکڑ چھ او منظور پشتین خپل هم دغه وینا کې ویلی دی چھ کم پختنو پولیسانو چھ پی ٹی ایم پغڑو بانی بلویانو مانی دغه میدان کے تشدد کھڑے دے ندی بت سرنگا خپل کورن تتللی پختنو میندو با دوی ته ډوډۍ خي او دوی نه به دا ته پوسنه کړی چې تاسو له خپل ورونو باندې دا څه تشدد وکړو نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډیر زیات وایرل شوی دی په سوشل میډیا کې خو زه دې تر ازمه چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپل باندې احتجاجونه او مظاهرې پر لتونه کړي مشال ډیو دغه سره خبرې کړي د پولیسو سره نو پولیسو خپل هم دغه تورونه لګولې دي چې دغه پوز د دوی په چارو کې مداخلت کوي باید دوی د سیم نه وځي دوی بار بار دا خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوز دي او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي دوی چې موږ امن راوستي شو دوی دغه سیمه نه وځي نو دا غینه دا ثابت شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځنې پولیس دی هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کوم دلته کې د امن لپاره پاتون کوون کې دي مظاهره کوون کې دغه سره ولاړ دي یو د مدار چې دی وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی ملاقات نه وروسته هغه ویلی دی چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خبر هغه په خبر پښتونخوا کې راځي خبر پختونخوا برخه ده نو د خبر پختونخوا حکومت هم سره ولاړ دی پولیس هم کافی برخه سره ولاړ دی
نو پولیس څنګه په دوی باندې حمله کړی دی یا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازه بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي
نو هغه دوی وی چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلې دی دوی ته
خدای به بیرته رد کړی ده جنو چې نه دا کار نه دی
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په جړه سم دی ویل خو دوی همدغه دریس وخت چې تاسو کوم دغه کوچی دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي پی ټی ایم دا تورنه لګولې دي نو دا غي د وچینه خو سیمه کې چې به څومره هم زمونږ د پوهانو سره خبرې کی ناغي و چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه سیاسي ګوندونه مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي او چې کوم ولته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نونو ګوند دی دغه سی پیپلز پارټي دی دوی په مرکز کې په حکومت کې دي خو بے چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کومه پلویان دي یا غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي کاغه سیاسي ګوندونه دي کاغه د پولیس دي هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره نو دینه داسې بریخي چې ښکاری داسې چې دا جرګه به کیږي بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خنډ چې موږ سیمو کې پوهانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان اسټابلیشمنت د پاکستان پوز د دین ریګي چې منظور پښتین د ټاټوله ډیټا راټوله کړی دا چې په سیمو کې چا ته څه تاوانونه ورېدلي څوک چا څومره خپلوان مړه شوي دي د چا څومره خلک په جبري توګه لادرکه شوي دي چا ته څومره مالي تاوانونه رسېدلي دي په وزیرستانونو کې داسې خلک وو چې هغوی به مخکې زکاتونه ورکول 50 لکه 60 لکه موږ سره خبرې شوي هغوی اوس خپله زکات نه ناستي نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړه شوي دي یا چا تاوانونه شوي دي او هغه دغه خپلې غمیزې بیانوي او ټولنیز رسنۍ دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نریږي
مننه مومن صاحب له شیرزي صاحب نه پښتنه لرم خو مخکې ته د شیرزي صاحب له تاسو پښتنه وکم د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړې دي ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته پوسټ سترګ ګوري دا سره ګورو
یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره تور روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلی وو چې زه به بیا هغه ړنګوم په هغه به تنخوا اخلې. زه یقین لرم ستاسو ستا مورجانه به یوه پښتنه وي. زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپلې مور حیثیت لري. که هغه ته دې هم دا وویل چې د نن د ډوډۍ خوړلې دا په هغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن دپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو دپاره راټولېدل. ما هغه په کاڼي ویشتل په هغه مې درته ګټلي دي. هغه درکوم ته یقین ومنه. زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دوی تنخواه یو ډوډۍ ونه کړي.
شیرزاد صاحب د پولیسو موضوع یاده شوه، لکه څرنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او له خلکو سره تشدد کړی دی، لیکن بلې خوا ته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړي دي، پرلتونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي. لکه څنګه چې محمد صاحب وویل، حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غېږ پوښتنه کوي او د ده هرکلی کوي. څه فکر کوئ چې آیا تاسو ته داسې ښکاري سي دا پښتانه پولیس دوه ځایه شوي دي؟
زه فکر کوم چې خب یو څه ستونزه به وي هلته، په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني، کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره واوري، او بل د پولیس تر څنګ هلته پوځ هم ده او پاکستان پوځیان یا عیسای او سربلدان ډېر په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده. خب د کوم سرګونه چې میلمه وکړله چې دومره کسان پی ټی ایم سره به یې، نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی په همدې پوه شي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده. زه یو وخت پاکستان کې وم، هلته ما ولیدله چې زما ډېر دوستان پاکستانیان وو، ګاونډیان وو، دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله، خبرې کوله او لیکل و لوستل په پښتو دوی ته نه راتله. ما یو نه پوښتنه وکړه، ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو اردو او انګلیش مونږ زده کړی ده، دومره تعصب ده. او وخت راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده، نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده، اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده، دا د جګړې جرګه نه ده، دا د بی نظمی جرګه نه ده، دا د مشکلاتو حلولو دپاره جرګه ده. دغه جرګې ته ټول غاله کېدي او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کېدي، او یو لس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه دغه ستونزه ختم شي. خو که بیا ما مخکې ویله، افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالوي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویل و ما اول هم ویل چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالوي. که دغه دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلي او یو ځای شي یو موټی شي، زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي، هم دغه جرګه ښه پایلې ولري.
مننه شیرزاد صاحب. مومن صاحب دلته یو بله پوښتنه، د په هر وخت چې دوی دلته دا کمپ ورانوي او دلته دا خیمې سوځولې دي، نو که کله د جرګې وخت را نږدې کېږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لاره کې هم د دوی مخه نیولی چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی یې په لاره درولی و چې غونډې ته ونه رسید، نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیابه وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لسګونو شمیر کې لوړاندې نه خلک را روان شوي دي وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته ده چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدون ښکار شوي دي، نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده دا د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز دي، قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دي هغوی په خپل هم د ولس سره ودرېدل، هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه تر ازو نو منګه خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې منګه دا ډیر وخت نه کور کوو، نو زمنګ هم دا سوچ نو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي، لکه اوس چې د وزیرستانو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو
نه، د جرګې ځای ته
جرګې ځای ته،
لیکن او بخښي ویډیوګانې خو ډېر خلک نشکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دوی به درېمه ورځ ده او دوی دغه تشدد کوي، انسوګیس استعمالوي، په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زموږ ملګري لګي وي پر پټوانې غونته دی چې هغوی راشي پولیس دوی څخه سره پلندې دي، دوی څخه نور څه نشته دی، نو دوی وتښتي یا دوی څه او څه مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې ګنټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دی د پی ټی ایم غړو سره. نو دوی بیا چل کړی دی د اکتوبر درېمه شپه دوی په اجرو کې تیره کړې ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو اجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي، لکه دې پورې چې مشال ایډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاس فلانه د بلوچستان پختون میشته سیمه ده هغې نه ورلېږلي دي او لګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانېږي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورځو کې؟
زما په خیال رسېدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګي للما، هغه داسې ده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلې چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده، نو څنګه به منی کې خلک داسې به د خیبر
خو بخښي، خو له پېښور هم دي ریګي للمې ته یو لاره تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه ځي؟ امنیتی ځواکونه دا لاره بند کړي.
زما خیال داسې دی چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړې وړې لارې تللي چې خلک ځان رسی په هره طرقه رسی کنه، خلک ځان رسی پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک اغلی ته او ورځین دغلته د دین بل دا د مردان چارسده دا ټولی ضلع یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي، نو د دې مخه دغه مریم نیول ګران دي. بل غټه خبره ده چې اوسه پورې تاریخ طالبان پاکستان یو پیرم دا نه دی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته برید کړی وسلوال یا دغه بری ذمواري اخیستې ده، نو دغه هم هغوی مطمئن دي چې لکه وسلوالې ډلې هم په دې باندې ګزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب، د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه فکرم د دوی هغه پښتونوالي ده، یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي، همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه کم شي، دا دوی نږدې کوي. زه فکر کوم چې او د دوی رشته داري ده د یو علاقې خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولی چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی تی تی پی ام وایي چې مونږ د پنجاب په خلاف یو، که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي، نو دوی دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه هم بدنامیږي، د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر هم دا ده چې د دوی اصلي شعار هم دا ده چې مونږ پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف مونږ درېدلې ده او مبارزه کوو او حق د هغه زینه غواړي او د هغوی په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي، د پنجاب په خلاف د دوی شعار دي. که اوس دوی پښتنو په مقابل کې ستونزه پیدا کړي، نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی په بدنامي کوي.
شیرزه صاحب، اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي، خلک هم پښتانه هم په دې وجه خفه دي چې تاسو په پښتون میاشتو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغې ذمواري اخلي کنه په ټي ټي پي باندې تر طالبان پاکستان باندې. خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کېدې د پی ټی ایم مخکښ دی، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولی هم دی، نو هغه ماته ویلي چې اصل کې تحریک طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لی باید چې دا ومنل شي. نو هغه چې دا زما خپل نظر دی, کیدای شي پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي, خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک موږ راولو, دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو, ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې, په د امنیت په مسله باندې, په جبریلا درکه کسانو باندې, په دې باندې موږ یو پریکړه کوو. نو په کار چې دغه یو قوت دی په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې, نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې؟ دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړې د عملي کولو لپاره, او بیا دغه پریکړې د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو. نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه به ریاست ته کیږي, او دوی و چې دا به موږ تر هغو پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملي شوي نه.
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي, دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان استلا ګډ طالب او بد طالب نشته, او که ملا دی که عامی دی که هر څوک د ټول باید سره یو ځای شي. بس شیرزا صاحب له تاسو هم مننه کوم, مومن صاحب تاسو مننه کوم, د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونې تر دې دمه سره وکړه.
د آزادی میلمه سلامونه او نیکی هیلی نوریاس نوریم. د ازادی میلمه مونن داسې یو څوک دی چې کلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېرې قبیلهګانې روزلي, او له افغانستانه بهر هم یوه موده په بنګلادیش کې د قبیلهګانو د روزنې په برخه کې کار کړی, او هم بنګلادیش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلهګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلګۍ په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي, او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یوه مهمه غړې پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تېره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړي, او هم مو د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هیلۍ غرشین د ازادي میلمنه ده. اغلې غرشین ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله, خو خبر داوی چې په پایل کې که په لنډه توګه اوریدونکو ته په خپل ځان ور پیژنې.
مننه نوری صاحب, خو سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته, او په دې هیله چې ټول په صحت په کالو باندې ملابسي او خوشاله ژوند ولري. نوم مې تاسو واخسته, هیلۍ غرشینې, د قابلګۍ په برخه کې لسانس لرم, درس مې ویلې دی, او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې مې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلګۍ د رشتې او د نرسنګ دپاره وه, او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلګۍ او د نرسنګ په بخش کې, او د قابلو د انجمن له خوا نه چې زموږ یو ډېر غټ انجمن یې اتحادې دی, د هغې له خوا نه د بنګلادیش د قابلګۍ د پروګرامونو دپاره تخنیکی مشاوره وم تر 2000 پورې, یعنی د کووید تر راتګ پورې فزیکی ورتلم فعلاً آنلاین, دغه ورسره لرم همکاري ورسره لرم د قابلګانو د روزنې په برخه کې.
بله, که راته ووایئ چې اغلې غرشین چیرې پیدا شوي یاست, لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي, متوسطه, ثانوي, او بیا څه وشول چې دغه د قابلګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب, زه اصلا د کونړ ولایت یم, او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې, یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي, دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي, درسونه مې کابل کې ویلي دي. په اصلاح متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسا کې کړې دي, او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم, او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته, چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه, په اداره او منیجمنت او بانکدارۍ کې مې خپلې زده کړې پای ته ورسولې, یعنی 14 پاس پرې خلاصه شوم. ولی په همدې جریان کې علاقه مندي دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک او بخصوص قابلګۍ ته ور داخله شم, ځکه د مې دومړینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه, او فکر مې په دې وکړ چې زه زو غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د میندې خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم میندو ته خدمت وکړم، د قابلګۍ مسلک چې ما په ډېر شوق او علاقه باندې شروع کړ، او په دې رشته کې مې خپل درس مخې ته ویوړ. البته په شروع کې ډیپلومات کې د غزنفر د صحي علومو انستیتوت نه فارغه شوم، ځنه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نه و. بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه، نو په 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغه شوم، او په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې شت باندې کار کوم.
بله،
عامې کلینیکي کار کړی دی او عامې په اداره او منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ وو ځینې نور رښتې چې په افغانستان کې ډېرې دسي مشهورې رښتې وي، د انجینری په دې کوچنیوالي کې چا به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم. تاسو سره دغه انګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابل شئ؟ کوچنیوالي کې مو هم په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لاره ونیسم.
زه ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم، ځکه ما نورې رشتو ته په خصوص رشتې چې ما خوښېدي چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې هغه باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنې انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاد وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې دا مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنې د ښځو مسلکي لیسه کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرینو د پانځینه یا دغه نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته همدا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشدې ضرورت و. او کله به چې مې د مېن د درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تېره شم، او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرې ولایتونو، لرې کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته. په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي، تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړه راغلی کابل ته؟
نوري صاحب د کونړ له ډېر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو په شروع کې تقریبا د صدرته ویم چې شاید 50 کې یا 50 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډېرو وړو سنونو کې شروع کړو. دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه هم دلته په پوهنتون کې محصلې دي، او بیا فامیل دوه ځای وو. نو رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت پې کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، ځکه دې اولادونو هم سرپرستي غوښتله. په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. پرې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نشي، نو دوه هفتې پس، درې هفتې پس، حداقل د یوې ورځې د پاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی، او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلک دی یاد وباس.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نو، دغه قابلګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
په لیسانس نو، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلګۍ تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نفره نجونې ولېږل شوې ترکیې ته، او هلته د قابلګۍ رشته کې درس ویو، بیرته افغانستان ته راغلې او دوی د قابلګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور بدنامۍ شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله او ده تر 2014 پورې یعنی تر 2014 یا 2012 پورې اوس هم دي زمون قابلیت 2014 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابلیت 15 جوړ کړ کابل طبي پانتون کې کیمیا کې نو هغه ځینې موږ بچلا قابلیت فارغ ورکړي او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابلیت 15 شروع کړ چې په قانون جنو پکې ویل شو درس پکې ویل یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجن په نوم باندې جوړ شو چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پانتون کې جوړ شو چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 نفره کادرونه وروزل شو چې موږ خپل کادر ولرو او وکولې شو په جګه سویه باندې د حقوقو درس وو فلانه موږ ډیپلوما شمسلین لرو ډیپلوما فارغېږي نو د شلم نه را پدې خو مخکې 14 پاس فارغېږي اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلې 15 پاس فارغېږي نوې کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق کتاب کوي ولی او زمينه هم ورته مساعد ده په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې
بلی ډیر ښه ځین قسم لپاره ښایي دا تفکیک یو څه ګران وي نرسانو قابلیتان دا دواړه تقریبا سره تړلې دي توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ
مننه نو ریسپ ډیره مهمه موضوع ده نرسنګ او قابلیت ډیره زیاته تفاوت لري ځکه قابلیت یو مختصه یا سپیشلیستی رشته ده چې قابلیت په خپل فیلډ کې ټول کار د مور او د ماشوم سره دی او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي د نرسنګ رشته چې ده د طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي د یو په ټول رشتو د طبابت کې ټول کې باید د کلب نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس وي او د یو کولای شي چې ټول هغه ناروغانو ته کله زړه ناروغ دی کله اورتوپیډی دی کله ګوشو بونن دی یورولوژي ده یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغه په هر رشته کې دغه کېږي د روزل کېږي اما جنرال نرسنګ وي الته کار کوي تفاوت یې دا دی چې هغه د نرسنګ درسونه وي ټول په صورت عموم لکه جراحي داخله پاتالوژي امراض ساري فارماکولوژي مکمل او قابلیت و مشخصه تخصصي رشته ده چې د یو په دغه درېرو کال کې فقط د درس موضوع مکمل په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي او د دې رشته نه مکمل په خپل رشته کې دغه وزي ده سپیشلیست قابلیت یا پیسلا په مجبوري ویم یو متخصص رشته ده قابلیت لپاره ورته زبون نرسنګ جنرال دی عمومي دی هغه ټول موارد وي او بیا قابلیت په کلینیکونو کې په مسایې ولادي شفخانو کې په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي او نرسان په صورت یې هم په ټولو برخو د طب کې کار کوي
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي لار ورته پرانیسته ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټری پورې
خپل رشته کې نوري صاحب مونږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو ځکه زمونږ اوس ډیره قابلیت چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلیت کې فوق پیج لري په قابلیت کې هیڅ نه مشکل نشته یعنی چې زمينه د تحصیل برابر فعلاً دا مشکل تقریبا رفع ده لسانس شروع شوی ده په ماستری او په دې باندې کارونه شوی دي اکثر قابلیت زمونږ اوس د ایران او د زیر بیرونی مملکتونو نه ماستری او ډاکټرا داخلي خپل رشته کې البته قابلیت کې د ICM یعنی د قابلیت د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
د کولای شي خپل زده کړې په دغه کې وکړي د قابلیت کې مخته یوسي ډېر ښه کراشو اغلی غرشین تاسو د کلونه کلونه تجربه لري د قابلیت ډېر لور په توسي مو ته به هم تللی وي ډېرو مایندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده کوي شرطه وایي چې په خپل مو تر اوسه پورې څومره قابلیتګانې روزلې دي
زه کله چې د قابلیت د پروګرام نه فارغ شوم خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شوم او دا ماغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی بشمار بیرانه غلطي خو په افغانستان کې چې کوم د قابلیت پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او خصوصي برخو کې په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي او هغه د لپاره کار کوو کله قابلیت د استادانو روزنه ده کله خپل د مسلک کې د نصاب جوړول دي کتابونو لیکل دي کله د غیري ول درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ور کړی دی په زاول پاتون کې به درس ور کړی دی قابلیت غاره د لپاره چې تقریبا د زاول د متامن پروګرام نه د دغه یو د غیر اتیاد تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابلیت فارغ کړی دی همدارنګه په دولتي انستیتوت په وهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنی داسې په ټوله کې چونځه د قابلګۍ د پروګرامونو ملي ترینر یم په افغانستان کې، زما غوندې دغسې ډېرې نورې استادان شته دي. نو موږ په هر شکل باندې د قابلګۍ په پروګرام کې ورداخلي او دغه د قابلو په روزنه کې که په افلاین شکل یې خپله ورځو، اوس خو زمینه د انټرنیټ او دې مساعد ده که چېرته قابلې یا شاګردان ضرورت ولري په عملیاتو صنفونو کې هم دغه کو درس ورکوو.
بله، دغه بهیر تاسو څه ډول ګورې یا ارزوئ؟ د قابلې ګۍ په برخه کې په تیرو تقریبا څه باندې دوو لسیزو کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې، من جمله د روغتیا په برخه کې، هم ډېره پانګونه وشوله، ډېر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول. د قابلې ګۍ په برخه کې هم آیا ډېر کسان وروزل شول او آیا بیا هم اړتیا ډېره زیاته ده؟ موږ خو چې کله وینو او راپورونه اوس خپرېږي په لریو کلیو او بانډو، حتی په ښارونو که هم هغه څه چې لازم ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي.
په تېرو دوو لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابله ګۍ کې درلود، ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرام د قابله ګۍ دپاره لرل، شاید په نهه ولایاتو کې. ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو، یعنې په 3000 کې 1400 وه، نو موږ د ټولنې د قابله ګۍ پروګرامونه د افغانستان په 40 ولایاتو کې، په هر ولایت کې تقریبا کمې دورې چې موږ تربیه کړې دي، دوه دورې دي، کمې دورې چې دوه درې ولایت دي، په هر ولایت کې 8 دورې 9 دورې قابلې تربیه شوې دي. یعنې په دې کې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو. د هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه انتخاب کړي دي، راوستین دي، دوه کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابله ګۍ مکتب ویلې دی، او پس هغې نه بیا فارغ شوي دي، بېرته په د خپلو کلو او بانډو کې د کار دپاره تللي دي. یعنی د قابله ګۍ دپاره ډېر کار شوی دی، خو ځینې شرایط دي چې خلک پخوا خو امنیتي مشکل و، اوس امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دی ډېر زیات. خلک داسې د کلیوالي ژوند له ښاري ژوند ته لږه ډېره دغه ورکوي. د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ لږ په مشکل سره مخ کېږو، ځکه خلک د کلو او بانډو نه
ماګومان کوو چې خی هغه قابلګان ستاسو روزې لرو ولایتونو یا هغو کې، هغوی هلته نه پاتې کېږي، هلته کار نه کوي، راځي ښار ته عادت مدا ده؟
نه پاتې کېږي، ډېر کم راځي. زمونږ ډېرې زیاتې قابلې دي اوس چې په ولایتو کې کار کوي، تقریبا په لرو پرتو سیمو کې کار کوي. تاسو باور وکړئ څه تقریبا یوه میاشت مخکې موږ یو دور فراغت د قابلو درلودو د مزار په ښار کې، د داخل بلخ کې موږ یو د 5 ولایتو یو مکتب د 5 ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جوړې وي. په هغې کې تاسو باور وکړئ د سمنګانو د ولایت نه د یوې لرې ولسوالۍ نه په ټوله ولسوالۍ کې یوه باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله. دو کلن پروګرام یو یو او سند د فراغت یې واخیست، او سند د فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یې واخیست، لار کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ. داسې نه دي چې زمونږ قابلې هلته کار نه کوي. ولې شته دی ځینې پکې داسې چې ښار ژوند خوښۍ ښار ته رېږي. ولې په دې مطمئنه اوسئ نوري صاحب چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیک وي، هلته یوه ډیوه لګېدلې ده، یوه قابله ورته ناسته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي.
ډېر ښه. تاسو ته خپله د افغاني ټولنې هغه دود دستور عنعنات معلوم دي؟ په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او عنعنات بل لري، ځینې خنډونه شته ده، څومره دغو خنډونو هغه ټولنیزو خنډونو د مخه نیولې ده چې میندې یا پلرونه خپلې لوڼې پرېږدي چې لاړې شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي، یا د قابله ګۍ په برخه کې په تېره بیا چې ډېر سخت اړتیا ده ورته، دغه مو محسوس کړې ده ځینې محدودیتونه؟
نور صاحب، د فرهنګي د لحاظه خو موږ او تاسو یوه سنتي ټولنه یې، طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېر. یعنې تر څو چې به دوی ته برنامه تشریح کېدل او دوی به په دې قانع کېدل چې خپله یوه ځوانه لور راولېږي او یو ځای کې دوه کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي، لږ سخته. ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقمند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یوه یا دوه قابلې ولري. یعنې اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لری پرتو سیمه کې قابلې وروزل شوې او دوی د قابله ګۍ په ارزښت پوه شولو، نو اوس ډېری فامیلونه ډېر علاقمند لري، علاقمندي دې ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغې کې ولري، د قابله ګۍ او د نرسنګ په رشته کې ولري. یعنې پخوا واقعا نرسنګ زمونږ فقط نارینه وو ته مختص شوې وه، که ما موږ سن نفر د نرسنګ او ماسلین لرل په سلو کې بل سن جونې وي ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپیتن جونې نه نه په سلو کې 50 په 50 جونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وي او قابلیت خو مکمله ټول د جونې رشته ده ډیره علاقه مندي مور سره شته ده
هغه نه غرش نه هم په د جون کې په تیر بیا په کاری چاپریال کې ډیر لږ لحظې ویني چې هغه د خوږی خاطرې په توګه پاتې کیږي یا د ترخی خاطرې په توګه باندې پاتې کیږي کله خپل مسلک سره دسی پتړاو دی وی خوږی خاطرې یادونه کوي د کوم لحظه شته ډیر احساس دی خوږی کړی وي
زما په مسلک کې هر لحظه ما ته احساس ته خوشاله دی ځکه کله چې و مور راځي یا یو فامیل راځي او دې ته ضرورت لري چې زما خدمات واخلي او دې زما خدمات اخلي او بیا زمونږ نه خوشاله زی د زمونږ لپاره ډیر د خوشاله زی ان دې احساس ته خوشاله دی زمونږ لپاره ټول کی خاطرې دې زما په مسلک کې ټول زیات خوخه خاطره دا چې زه ولایت ته لاړم یو لری پرتی ولسوالۍ ته تقریبا ما 4 ساعته یا 5 ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په ولسوالۍ کې او ما هلته یو قابلیت درلودله او د دې قابلې د ترننګ کومې قابله راوستلې نو کلینیک فلجېده نو مجبور شوم چې زه خپله ورشم د ترننګ کې ورته کلینیک کې ورته ترننګ ورکړم نو ما چې دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده دا راته ډېره خوږه خاطره وه یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه او یو کله چې زه د قابله دې مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابله دې یونیفورم واغوستو او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټې کومه کور وسیږي انده زما لپاره په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې خدا درته داسې د زړه نه ویم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واقع کوم کار راځي زما لپاره هغه ښه خاطره
ترخې خاطرې هم وایم شته
ترخې خاطرې شته دی په یوشفخانه کې مې کار کوو نورې صاحب شاید ډېره دردناکه یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې ډېر بد وضعیت باندې نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته دې دومره یې نځایي کړې وه چې په اصطلاح باندې ساه اخیستل ورته سخت وو خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي زه نه غواړم چې مړه شم دا مور عملیات ډیر موافقانه وشو باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلک یې نه واخیستل په انټا مریض اته نه ورځې موږ سره پات شو شفخانه کې او مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په ما شفخانه کې و هغه وشو اته م ورځ باندې چې کله دا موږ د سچارج کړل د شفخانه نه چې وتله نو په عین حال کې نه پېژم چې دا به ډیر خوشاله نه او کدا به څنګه او مور باندې قلبي حمله را له هر څه چې مو په ونه وته د قلبي حمله نو دا هغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېدم ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ دا اوس هم چې هر شفخانه ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کیږي او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر روزرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم اولادونه مې واړه دي دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره غره
ځکه مور روغه شوله او رخصت یې دله کور ته تلله او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې دفتا د قلبي حمله یو ایما حمله ته راله او مور ته دغه نه شوه دغه نه وه دا ډېره دردناکه یوه دردناکه دا وه یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم او زه ته ډېر لرې ولایت ته تللی وم ولایت نوم نه بنه اخلم خو ډېر لرې ولایت و ډېر غریب خلک نو یوه مور یې په موټر کې راوړله د سراچۍ موټر د ډالۍ جوړه کړې وه دې کې اچولې نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلیت درلودي زنانه متخصص نه درلودل عملیات عمومي جراح متخصص نیول نو مونږ ورته ویل چې قابلیت خو ټولې ښځې دي په ټیم کې ښځې شته خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو ده ورکو او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مو ویل قبول یې نه کړه موټر کې واچول او ډاله د موټر یې پسې بند کړه ویل مونږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملیات نو دا چې د هغه مریض سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
بله بل نه نور به ترخې نه وایو بل دغه یو مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه د مور او ماشوم مړینه د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي ځینې اسارې ورکول کېږي تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي هغه چې ها د ناروغۍ ونه لري یا د علاج وړ وي
اوس خو هغه تیر امر چې کوم یو چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونو کې موږ شپاره سوه میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوي دي. یعنی موږ ورته ډېر ټیټ وو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامل ډېر عمده شي، اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي، فامیلین نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویو مدقه کې، یعنی په داسې وخت کې چې افغانۍ ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوې ده وتلې. بل موږ او تاسو غرنۍ منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو کو دغه کې لیدلې په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بله دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې 2 ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي او بیا دغه 2 ساعته لار وروال کېږي بیا ترانسپورټ، دا خپل ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحیح چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپل د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته ویسي. او یا یوه مور حداقل 4 دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او د ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې. بیا به کله غږم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ د هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بله ډېر ښه. اغلی غرشین، تاسو د بنګلاديش یادونه وکړله چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزلی دي او خدمت مو سره رسولی، کوم شي تاسو لاندو وایئ چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوري صاحب، د 2012 کال نه تر 2016 پورې ما په بنګلاديش کې د تخنیکي مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلی دي چې پارامیډیکو د قابلیت په برخه کې مې وروزل چې هغه وکولې شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنګلاديش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تېرې کړې او هلته م میندو ماشومانو ته د قابلیت د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په هغه کلینیک کې انجاب ترنینګ یا د وظیفې داخل ترنینګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتل. یعنی په دغه 3.5 میاشتو کې تقریبا ما د 2.5-3 زره میندو نه ډېر دغه کتلي دي. د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی مانه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو دا پیغام ټولو ته ورکوم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کله اتا په منطقه کې څوک ژوند کوي دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوې زیږیدلې ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دوی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوان نجونو ته مې اخرنه پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلیت په رشته کې، په هر رشته کې، په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایې او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې.
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یوه دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.
چپ تو رستے کو تو راج کم پوری موری سونی میں گوری موری آج دلیا را چپ تو رستے کو تو راج کم پوری